شپږ بجې شپې احمد شي برم د ازادي راډیو په ماښاملي خبري مجله کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر احساس احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خپور شو. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سې شنبې په ورځ په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. البته دا موټر د ده نه و، د ده د ملګرو و. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانې په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې نن لیکلی دي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان یې نیولي دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی شپږویشت کلن عبدالکریم بدخشي نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د ای سی ای سازمان په کوربتو په ماسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشي شپږویشت کلن دی او سیال مومنوف درویشت کاله عمر لري چې تر اوسه دولس سیالي ګټلې او څلورې بایللې دي. په پېښور کې د پولیسو د غزمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنۍ تاڼې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو شپږ اووه تنه تورن کسان نیول شوي دي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نژدې دوه زره موټر انتظار دي چې د کرچ پر پله تیر شي. دا پل د روسي خاوره د اوکراین د اشغال شوي کریمیا سیمې سره وصلوي. چارواکو تیره شپه دا لاره وروسته تر دې بنده کړه چې په سیمه کې د چاودنو شخونه واورېدل شول. چاودنو د کرچ په ښار کې څه زیان اړولی او داسې باور دی چې هلته د اوکراین ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. د کرچ پل نولس کیلومتره اوږد دی چې روسیې په 2018 کال کې جوړ کړ. پر دې پله د 2022 کال په اکتوبر کې او پروسږ کال په جولای کې اوکراینی ځواکونو حملې وکړې او بیا بیا دا لاره د امنیتي پیښو له امله تړل شوې ده. دا سجده راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ سفر دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د کاناډا حکومت په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر د سر شریکو
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت له اقتصادي پلوه ښه نه دی. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لوري دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو مېرمنې ځینې پوښتنې لري.
ولې زموږ مېرمنې باید د ځان په مهال څه کیلومتره باید په ښار سفر وکړي چې تر هغو کلینیک ته ورسېږي، او یا کم وسایل نه چې هغوی ورسېږي، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسېږي.
په خوست کې مېرمنې دکاندارانې وایي
تر درو بجو پر منګل ته دکاننه کولای شو، ا دې نه بعد موږ دکاننه نشو کولای. دلته ځکه نشو کولای چې موږ ته توره شپه شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د کاناډا حکومت وایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی او د دغه ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دې اړه د کاناډا د حکومت یو شمېر چارواکو په یو ګډ پیغام کې چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په اړه خپور شوی دی جزئیات خپره شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې سره هممهاله د کاناډا حکومت اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی، د کډوالو چارو وزیر مارک میلر او د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر احمد حسین پرون پنجشنبه د اگست 15مه په یو ګډ بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دغه ګډ بیان کې بیا د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم ویل شوي دي. د بیان په یوې برخې کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. ښځې او نجونې په خپل کورونو او ټولونو کې بندیان شوي او د روخانه راتلونکو لپاره هیلي کمې دي. په بیان کې د غشان اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د مذهبي لږکیو سربیره د ټولنې نور زیانمنونکي قشرونه هم په دوامداره توګه زور زیاتی سره مخ شوي دي. له دې ټولو سره سره د کاناډا حکومت ژمنه کړې چې له افغانانو سره به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بیان د معلوماتو له مخې کاناډا د 2020 کال راهیسې د بشري مرستو په چوکاټ کې 233 میلیونه ډالر مرسته کړې او له 500,000 ډیرو افغانانو ته یې په خپل هیواد کې پناه ورکړې. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو بیا اندېښنې بې ځایه نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودي کویستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
گزارش هایی که آکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان
هست؟ اندیکنی او راپورنی چی دی افغانستان او دی افغانان و دی راتلون که پرده مدرح کهگی دی تریخ واقعیت کارندوی کهوی نه یوازی زبل که طول خلق دی پوهیگی که آقا پا افغانستان دنه ندی او کپ به هر که دی لیو کم که ماشون سره می خبری که ولی هغه ګیله وکړه چې په ټوله نړۍ کې ژوند روان او خلک ژوند کوي، خو موږ یې نه لرو. کله چې یو ماشوم داسې وایي نو خپله یې تحلیل کړئ چې وضعیت څنګه دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی شبیر احمدی بیا وایي که څه هم ژوند په افغانستان کې له کړاوه ډک دی، خو دلته نسبي ثبات ته خوشحاله دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت اقتصادي له پلوه ښه نه دی، قسمه قسم مشکلات سره مخامخ دي. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لورې دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د امنیت په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او ورنه سیمې او نړۍ ته د احتمالي خطرونو په اړه په کراتو د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له لورې اندېښنې مطرح شوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کابل کې د وژل شوي محصل حمید جلال پښتون کورنۍ او دوستان د نوموړي د وژونکو د محاکمې غوښتنه کوي. د حمید جلال کورنۍ او ملګري وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دا یو شکلن ځوان د زمري په درویشتمه په کابل کې ووژل شو. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې پیښې عاملې نیولې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
قاتلینو ته تر ټولو سخته سزا غواړم. سزا په دې خاطر نه غواړم چې زما زوی برادر ماته راجبندې، سزا په دې خاطر غواړم چې نور ملت د داسې غمونو څخه لري شي.
د پلازمینې کابل په تمنهیا کې د وژل شوی یوشت کلن ځوان حمید جلال پښتون پلار سید جلال پښتون دی. سید جلال پښتون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل زوی د زمري په درویشتمه له خپلو نورو ملګرو سره د خپل یو ملګري د فراغت له محفل څخه کور خواته روان و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د طالب ځواکونو لخوا پرې ډزې وشوې.
د دوی موټر د طالبانو چارواکو د موټر څخه مخکې شوی او د شا څخه په ټارګټ ډول ډزې پرې شوي دي او په شاتني سیټ کې زما زوی په شهادت رسولی دی. و نور هیچا ته ضرر نه دی رسېدلی. د خدای فضل دی، زما زوی د سر په شاتنۍ برخه کې دوه مرمۍ لګېدلی دی او د مغې له امله تر شفقاني هم چې نه دی رسېدلی او په لاره کې خپله سا د لاسه ورکړ.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی څخه د دې پیښې د عمل د بخښنې غوښتنه شوې. خدای د خپل زوی د قاتلینو د قصاص غوښتونکی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمدین قانی د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د دې خوشینونکې پیښې عمل نیول شوی، پیښه تر څیړنو لاندې ده او تر بشپړېدو وروسته به د بادي اجراتو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. د سید جلال ملګري هم د هغه د وژونکو د عملینو د محاکمې غوښتنه کوي. یو له دوی څخه عارف روان ازادي راډیو ته وویل
خپله خوشمیزو خوالاکه څرګندوی شم. بېخي نو تاسو به څه فکر کوئ چې د سړي د لسو کالو مرګلی د څنګ د رازو نیاز مرګلی لاړ شي نو یو انسان به څنګه احساس کوي؟ ډېر نورمال عاجزه انسان و. نو په چا یې د بدو د ښو غرض نه و. هېڅ کله چا سره مشکل نه ده جوړ کړی. ما دا نه درلودل چې دله چا سره مشکل جوړ کړی.
د نوموړي په خبره په کوم موټر کې چې سید جلال وژل شوی د یو ملګري و چې دی له خپلو نورو ملګرو سره پکې ناست و. سید جلال پختون د ننګرهار ولایت څخه و او د کورنۍ د معلوماتو له مخې تازه کوژده شوی و. هغه د سلام پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د وروستي سمستر زده کوونکی و. یاد پوهنتون د زمری په 25مه په خپله فیسبوک پاڼه د دغه محصل پر وژنه خوشینی څرګنده کړې. دا یې یوه غمجنه پیښه بللې ده او کورنۍ ته یې د خواخوږي مراتب وړاندې کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د دوی د ځواکونو لخوا پر ملکي وګړو د ډزو او پکې د دوی د وژل کېدو ډېر راپورونه خپاره شوي دي، خو طالبانو په هیڅ یو داسې مواردو کې د دغو پیښو عاملینو ته د سزا په اړه څه نه دي ویلي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیا روغتیا مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 59 روغتیا مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا دا روغتیا مرکزونه 2 د میوان خیریه بنسټ، 2 د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې او یو هم د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالی ملاتړ جوړی شي. دوی یادې څرګندونې د احمد ابا پولیسوالي کې د یو خیریه بنسټ په مرسته د یو روغتیایي مرکز د کارونو د پیل په مراسمو کې کړي دي. نور حال د نجیب الله خیل پور راپور کې
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوند د خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د دریو میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولي بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمالې همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد ابا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې له ډېرو ابتدایي صحي خدمتونو هم بې برخې ول.
د ما نوم حاجي ار محمد د تان د غړک اوسیدونکو یم. دا موږ په 6 کالو کې یا په 2 کالو کې له کلینیک نه ډېر بې برخې وو. موږ ډېر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. موږ ساحه ډېره لرې ده. موږ به کوم مریض سره ساوو هغه شپخانې ته نه رسېده یا به په لار کې سا ورکړه. د سرک د خرابېدو له وجې نه او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده. د احمد ابا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه دا لري چې کله ودانۍ جوړه شي بشپړه شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو په خلکو ته په حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو ویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیماوالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډېر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري. د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره صحي موسسات تمویلوي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د موسساتو طرف نه دي تخیستلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سي نظارت کوي ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او موسسې نه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هممهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوان خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې مؤسسې خوا او د زازیاري ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانی بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکارۍ جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا ادارې نن خبر ورکړ چې 3 تنه د امپاکس یا د بیسو د کوسر په ناروغۍ اخته شوي دي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې یو تن په سویډن کې هم دې ناروغۍ نیولی دی. د دې ناروغۍ د یوه نوي وایروس له پیژندلو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ او د بیړني وضعیت اعلان یې وکړ. د اوسې احمد زی پراپور کې نور جزئیات.
د خبر پختونخوا د روغتیا اداره وایي چې په هغو دریو تنو کې د بیزو د کوڅک امپاکس ناروغي تشخیصه شوې ده چې تازه له متحده عرب اماراتو خیبر پختونخوا ته ستنې شوې دي. په پاکستان کې مخکې هم د دې ناروغي پیښې لیدل شوې دي، خو دا څرګندنه ده چې دا درې تنه چې نوي په دې ناروغي اخته شوي دي د امپاکس نوې بڼې نیولې دي که پخوانۍ. له خیبر پختونخوا څخه هره ورځ په سلګونو افغان کډوال افغانستان ته ستنې چې له دې سره دا اندېښنې پیدا شوې دي چې دا ناروغي په ټوله سیمه کې خپره نه شي. بلورته د سویډن د روغتیا چارواکو پرون د بیزو د کوڅک د لمړی پیخي خبر ورکړ. د سټاکهولم د روغتیا چارواکي وایي چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته شوی دی. د بیزو د کوڅک خطرناک اخیستونکي بڼه لمړی ځل په افریقا کې خپره شوې ده. ریوټرز آژانس د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان په وینا دو کاله مخکې ویلي وو چې د بیزو د کوڅک خطرناکه ناروغي د نارینهو ترمنځ د جنسي رابطې له لارې په نړۍ کې په خپرېدو ده. هغه وخت د یو شمېر روغتیایي هڅو په ترڅ کې د دې ناروغي د ډېرې خپرېدو مخه ونیول شوه، خو دا ناروغي له تېرو څو لسیزو راهیسې د افریقا په نیمه وچه کې د یوې روغتیایي ستونزې په توګه پاتې شوې ده. لومړۍ پیښه یې په 1900 کال کې په کانګو کې لیدل شوې وه. د دې ناروغۍ اوسنۍ بڼه چې تر ټولو خطرناکه بلل شوې ده دا په کانګو کې خپره شوې ده چې د پاروس کال له جنوري تر اوسه څه باندې 22,000 کسان پرې اخته شوي دي او د 1300 تنو ژوند یې اخیستی دی. د دې ناروغۍ اکثره قربانیان ماشومان دي. دا ناروغۍ د جنسي رابطې په څیر له نږدې اړیکو یا د پوست د تماس له لارې یا هم له نږدې د تنفس له لارې له یو تن څخه بل ته لیږدوي او په هرو سلو کسانو کې د 300 تنو ژوند داخلي. البته د دې ناروغۍ مخنیوی وار له مخه د واکسین لاري ممکن دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د شوز روغتيایي ستونزې. په افغانستان کې د شوز روغتيایي وضعیت د اوږدې مودې جګړو، اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو لامل د پام وړ ننګونو سره مخامخ دی. په ځانګړي توګه په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او زابل کې شزی له بیلابیلو روغتیایي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. جزئیات په دې راپور کې.
زما زه دغه درد لري چې زه خبر لرنه سم کولای، اما خوښ می داغه دي چې
حمیده د کندهار د میوان ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده. دا وایي په سیمه کې شزی روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
نو غواړم چې هغه تلخه تجربه په زما د ژوند تلخه تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کړم. دوباره وایم، بس دا وایم چې ولید موږ مېرمنې باید د ځان پر مهال څه کیلومتر باید د ښار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي، او یا په هغه مهال کې کم وسایل نه چې هغوی ورسي، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسي. که دولت سمې دا خواهش دی چې زموږ مشکلات ته په ډېره جدي طریقه توجه وکړي، زموږ په کلي کې موږ ته یو کلینیک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مهیا کړي، زموږ په کلینیک کې راسي، موږ ته یو قابله یو ډاکټره استخدام وکړي زموږ کلینیک ته.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت له امله زیاتره ښځې بیړني روغتیایي خدمات نسي ترلاسه کولای. ښځې ډیری وختونه تر کلینیک او روغتون د رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خراب سړکونو، د ترانسپورت نشتون او نور ستونزو له امله ښځې نسي کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبي ولایتونو د یو شمېر لیرو پرتو ولسوالۍ اوسېدونکو وایي په لیرو پرتو سیمو کې ډېری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسېدونکې رخشانه وایي خور یې د همدغه ستونزو قرباني سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفا زما دا خواهش له تاسو ټولو څخه په ډېر عزیزي څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دا مناسبه.
د خوراکي توکو کمی، د متوازن خوړو نشتون او د تغذیه په اړه د پوهاوي کمی له هغو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله یې ښځې د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د وینې په کمښت او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وایي خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بیلابیلو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي.
شوزه بیچارهګان ډیر په مشکل کې دي، حتی در دې اندازې چې ډیر د کمخونی سره مخامخ دي. یعنی هغه اقتصادي ضعیف دی د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو میرمنې ته په ښه ډول ورسیږي دوی لاسرسی نور ته لري، ولې چې اقتصادي بیخي ضعیف دی.
دا وایي د فزیکی ناروغي ترڅنګ غن شمیر شزي پر رواني او روحي ناروغي هم اخته دي او د دې په وینا د دوغ ناروغي لوی لامل ناوړ دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو لکبل متضرر شزي نسی کولای د خپل رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
شزي مثلا نسی کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نورې کوم ستونزې چې لري نه چاته نسی ویلای، ډاکټر ته نسی ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کینی ونی چې باید ډاکټر سره د یو قابلیت سره مثلا شریک کړی خپل ستونزې.
د زابل اوسیدونکو رخصانه بیا وایي ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د شذو د لاسرسي مخه نیسي. د بیلګې په توګه دا وایي
زمو په پښتنه ټولنه ډیر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا مېرمنې نارینه ډاکټر ته ښکار کړي. موږ ته په خپل ساحو کې خزینه ډاکټرانو مستخدم کړي، موږ ته په خپل ساحو کې داسې زمینه برابر کړي چې موږ مثلا هغه ته دسترسي ولرو، لاسرسي ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې ښځې د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دوی باید مراعت کړي. داسې ډېر مشکلات شته چې ښځې بیچارګانې ورسره مخامخ دي او ډېر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلو ته، کلینیکو ته، صحي مراکزو ته، صحي کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخې د مسولینو نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نه شول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوي لوړول هغه تدابیر دي چې کولای سي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
په خوست کې سوداګر شزوی د رسمي دندو له لاسه ورکولو وروسته دکانداري تمخه کړې ده. په خوست کې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکاندار ښځې وایي چې په دې ځای کې سوداګري په ښه کېدو ده. په یاد سوداګریز مارکیټ کې چې ټولې چارې ښځې سنبالوي، ښځینه رختونه، د کور سامانونه، د سینګار توکي او د ښځو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کېږي. نجیبالله الوخیل راپور لري.
په خوست کې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکاندار ښځې وایي چې په دې ځای کې سوداګري په ښه کېدو ده. په یاد سوداګریز مارکیټ کې چټوري چارې ښځې سنبالوي، خزینه رختونه، د کور سامانونه، د سینګار توکي او د ښځو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کیږي. په خوست کې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو شمېر هغه ښځې هم اوس دوکانداري کوي چې مخکې رسمي دندې درلودي او یا هم زده کړې کولې. پخوانی ښوونکی مریم چې اوس دوکانداري کوي آزادې رادیو ته وویل ځکه یې دا کسب غوره کړی چې په دې وروستیو کې ډېرې لوستې ښځینه هیلې شوې دي او دا په دې کار سره نه یوازې خپل ځان بوخ ساتي بلکې د خپلې کورنۍ په نفقه ګټلو کې هم مرسته کوي.
د دې په خاطر مې ته مخه کړه چې ډېرې تعلیم یافته ښځې په کور نه سي چې وظیفه پیدا نه شي وایي تعلیم سار ته بلخ شو. په دې په خاطر ضرورت مې شروع شوه نورې تعلیم یافته مې چې ویني د شاګردانو مکتب یبل یبل لکه اوس مو دکان چې ویني راه دکان دی 4,00,000 روپۍ مې سرمایه کې کړې وه خو چې کولر بدلېږي په 2 چنده شوی دی، ضعیف شوی دی، کور مې ښه شوی دی.
د خوست د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یوه بله دکاندار نرګس هم وایي پخوا یې زامنو د ښار په بیلابیلو ځایونو کې د لاس مزدوري کوله، خو له هغه وروسته چې په دې مارکیټ کې کاروبار پیل کړی دومره ګټه وټه په لاس ورځي چې د کور اړتیاوې ور باندې سناڅه پرکېږي.
دلکه دا زمانه به مده لوښ چاره کوله، لوس کاروبار وکولو کنه بس واغ مو گزارا کوله بس اوس دا مارکیټ فال شوه دی بس حلول حق رزق غټو پندغه باندې گزارا کو
د خزو لپاره دا ځنګړی سوداګریز مارکیټ د تیر جمهوریت نظام پر مهال د خوست خار اړوند د 1200 فامیلۍ د استوګنې په پروژه کې جوړ شو چې اوس مهال لزګونو خزو په کې دکاندارې تمخه کړې ده یوه بل دکاندار هیله وایي
د ځینو کورنۍ ښځې د دې اجازه نه لري چې ښار ته ولاړ شي او د خپل اړتیا وړ توکې راونیسي دلته پاسنۍ راتللی او توکې رانیولی شي په پیل کې دې مارکیټ ته تګ او راتګ لږ و خو موږ خوشحاله یو چې ورځ تر بلې دا مارکیټ په ښه کېدو دی ښځې راځي او د خپلې خوښې وړ توکې رانیسي
سره لدی چې په خوست کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په مناسب موقعیت کې پرخې نقشه جوړ شوی خو ځینې نیمګړتیاوې لري چې سوداګرې ښځې د هوارېدو غوښتنه کوي د ښځو په سوداګریز مارکیټ کې د بنجاره توکو دکاندار ملالۍ د دې ځای یوه اساسي ستونزه د دوامداره برېښنا نشتون ګڼي
دلته د برق مونږ ته دومره لویه ستونزه ده چې تر 3 بجو پورې مونږ دلته دکانونه کولی شو دې نه بعد مونږ دکانونه نشو کولی دلته ځکه نشو کولی چې مونږ ته توره شپه شي مونږ سولرې لرلې هغه مونږ ته بعد راتلی کړې چې روی غورځولې بس بیا ته مونږ پوښتنه چا نه وکړه مونږ دلته لوحه نه لرو دلته چې یو کس مونږ ته رانه زیده پته نه لګېږي چې مونږ دلته مارکیټ لرو
همدارنګه خوسته انجونې او مېرمنې د دوی لپاره د حرفوي زده کړو او کسبونو زده کول هم اړین بولي وایي کچیر دوی په بیلابیلو برخو کې وروزلی شي او د کار وسایل ورکړل شي نو له یوې خوا به له بیکاری وژغورل شي او بل لوري ته به د خپلو کورنیو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې هم ونډه واخلي
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري
اسدی رډو په منځني صف دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دې برخه کې د سپورت لډګره د هند کرکټ بورډ ویل دي چې هیواد دې ته چمتو نه دی چې د شزینه کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام له بنگلاديش څخه هند ته انتقال شي ټاکل شوی ده چې دا نړیوال جام د اکتوبر له 3 تر 6 د نړۍ د لسو هیوادونو ترمنځ په بنگلاديش کې ترسره شي خو په بنگلاديش کې په روسیو کې د ناکراریو له امله شاوخوا 400 کسان وژل شوي دي که څه هم اوس په بنگلاديش کې امنیتي وضعیت خوندي دی خو دا اندېښتې شته چې دا نړیوال جام په بنگلاديش کې ترسره نشي ممکن سریلانکا او یا عربي متحد اماراتو ته دا جام انتقال شي د کرکټ د لوبې لډګره د میرمنو ترمنځ د آیرلند شزینه کرکټ ډله له سریلانکا سره همدا شیبه په لوبه پخته ده سریلانکا دا یو ورسنی لوبه ده په 500 ورونو کې 268 منډې کړې دي او اته لوبغاړي له لاسه ورکړې دي په ځواب کې په 3 ورونو کې آیرلند نه منډې کړې دي او کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی او د تست لوبو لډګره د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ پرون د لوبې لومړۍ ورځ تر سره شوه جنوبی افریقا ټول لوبغاړي د 1600 منډو له جوړېدو سره وسوسول یا وسوسېدل په ثواب کې ویسټ انډیز ونی به منډې جوړې کړې و لوبغاړي له لاسه ورکړل او نن د دې تست لوبې دوهم ورځ ده
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکو به نو سوي د خلک ولې دلې دي نو مې سوي سره کې پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسیدلې مردا غواړو چې مردا د یو غټو چارواکو پرې ولاړ شي
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هم احترامات بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی یوازې د نشتی او د غربت و خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیات پر زیاتودی چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا چې حکومت ورس تر بلی پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالی او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي چې د سرایو څخه مالی او اجاره ټولوي حتی یو دکان کچا جوړ کړي دا څخه مالی او اجاره ټولوي حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څو کولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالی او خپل ټکس جوړوي په دې کې له از ما ځختل ګورو مسولین او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو ته ستاسو له یو شمېر رسېدلو پیغامونو سره دا خبری مجله سرته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. البته یادونه وکم چې زموږ خپرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ سبه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او همدارس دا خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. اوس بل خبری مجله درته لرو. دا خبری مجله احمد شکفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي. احمدي صاحب خپرونې ته شرف لري.
تشکر از شما شمر صاحب، شما هم خسته نباشین.